چلرویشت دوستاو یو
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوي. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فرې کرندکر د افغان ښځو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړه ورې ښځې د نړیوالې جایزې د ورکولو ستاینه کړې او پرون دوشنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له آغلې یعقوبی څخه د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبې په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن او د امریکا د ولسمشر امیر منی جل بایدن هم پکې ګډون کړی و د زړورې ښځې جایزې ترلاسه کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د هیر دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد ال ثانی سره ولیدل. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د خبره بېګونه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دوشنبې په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې راهیسې اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له نیم میلیون ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. په روسیه کې د جرمني سفیر الکساندر لامسدوروف د دوشنبې په ورځ په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې شاوخوا یو ساعت تیر کړل. دې غونډې د ترسره کېدو د لامل په اړه ضد نقیز راپورونه خپاره شول. د جرمني سفیر په داسې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرکزي دفتر ته تللی و چې د اوکراین په اړه د جرمني افسرانو ترمنځ د افشا شوو خبرو د منځپانګې خپرېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوي دي. د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې لامسدوروف اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رسولو په اړه د جرمني د پوځي افسرانو د افشا شوو غږیزو فایلونو له امله احضار شوی. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي چې دا غونډه له مخکې پلان شوې غونډه وه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمینه ورته برابر شي.
ما افصل ایران بودم.
زه و کاله په ایران کې وم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش شدید ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یو ډرامه کې واوري.
وا سړی الکښه خبره کوي پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر تو چې زه ژوندیم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي، خو ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسېدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي، خو د نورو مسایلو تر څنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
مسؤولینو طالبانو وعده بودن
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کال مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. بهرحال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیمه د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارات سره د امکان تر حده همکاري وشي تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درکړي.
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تریاک ایران او پاکستان ته قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاقونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کېږي. که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 90 سلنه ډیر کم سوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ سوی هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز دمون خراب کړ او دوی کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
تیمور او کلار دواله
نه شروع دي ډیر وخت په بیابان د یو خزه ګټ ورکوي درې کوشنانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشې موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پریښودلو بشپړ پړاو ته داخل شوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره شوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15000 ډیر معتادین ساتل کېږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې تر 4000 ډیر معتادین ساتل کېږي چې د محلي روغتیا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لند شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کېږي، بلکې ډیری یې د نور ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلی دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افصل ایران بودم،
زه اوه کاله په ایران کې وم. تر اوه کال وروسته هرات ته راغلم او غوښتل مې کور ته ولاړ شم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله، وضعیت مې ډېر خراب شوی و. کور ته مې زنګ ووهه، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرچ ډوډۍ هر څه رارسېږي.
د روغتیا معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده. خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې ساتل کېږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کېږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کېږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یو 20 کلن فریدون چې په 10 کلنۍ کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وایي د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
زموږ پر مسلکي وړتیاو هم لږ لږ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې له دې ځای ووځو او کار وکړو. لږ لږ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد مې دا دی چې د ژوند چارې مې ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس مې ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کېږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کېږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کېږي او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کېږي.
تقریبا 4000 د 15000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي او دا اوس په حال 15000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نه موږ سره سته. نن چې هغه 4000 یو تقریبا څه بالا 4000 بستر کلینیک کې دي او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گزرې کلینیکان دی التسته او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي. یو په غواریان کې هم لرو، بعض په نورو ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل او هدف یې دا و چې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالي معتادینو ته اندېښنې پیدا کړي دي.
د
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څناوړه اغیزې کوي.
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور الجزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کی نو پمور خوس بی خبر نه خم خم مور
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واغری.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبی او کله کله د میرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ سي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 200 تر 300 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یوه ډاکټر یا د یوه صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کېږي لنډمهاله ده، یعنې په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنګ سوی او غواړي په ښار کې دوکان ورته جوړ کړي. خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پېښېږي دا به په ډرامه کې واورو.
ا
سړیه ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی موړ یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به یي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هره میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وایي بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هېچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه وه نو بېرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوه شو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لک را وکڅوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان، باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.